افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجو د خو خبری برخه تر 2 نیمو ده. السلام علیکم. خبرونه زو سالی د خپل همکارانو په مرسته او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا یو غړی نن سهار په کابل کې ووژل سو. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د وژل سویو بهرنیو سرتیرو شمیر 3000 ته ورسید. د راپورونو او تحلیلونو تر څنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې امریکایي سناتور جان کیری پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو د مرکزونو په اړه مزړولو کې زیاتې هڅې وکړي. چین، جاپان او جنوبي کوریا موافقه وکړه چې ډیر ژر د آزاد تجارت پر تړون خبرې پیل کړي. په پیل کې نسیم شفق د افغانستان خبرونه لري.
د سولې د عالی شورا غړی مولوی ارسلان رحمانی نن په کابل کې ووژل شو. په تخار کې د اداري فساد او ناامنۍ له امله مظاهره وشوه او سعودي عربستان د اسلامي علومو په برخه کې د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړه. د خبرونو تفصیل. د سولې د عالی شورا د بندیانو د کمیټې رئیس او د مشرانو جرګې غړی نن سهار په کابل ښار کې ووژل شو. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې مولوی ارسلان رحماني شاوخوا 9 بجې د کابل ښار په دهبوري سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو.
د خپل کور مخې ته چې د بادیګاردان هم ورسره وو شهادت رسیدلی، ځینې بررسي او ټول عمل ته موقعیت لري. بیرون د کور شوی دی
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي چې طالبان د مولوی رحماني په وژلو کې لاس نه لري. خو د فدایي محاس په نوم د یوې نوې ډلې ویان قری حمزه د ارسلان رحماني د وژلو مسؤلیت منلی دی. ملي شورا او ایصف ځواکونو د مولوی رحماني وژنه غندلې ده. د تخار د خواجه بهاودین ولسوالۍ سلګونو تنو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال خبر راکړ چې مظاهره کوونکو ناامنۍ، اداري فساد او د دوی په سیمو کې د بیا رغونې کارونو د پسوالي له امله مظاهره کړي. دوی وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی د ستونزو د حل لپاره لازمه پاملرنه نه ده کړې. سعودي عربستان د افغانستان د پوهنې د وزارت سره 4 میلیون ریال مرسته وکړه. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ نن په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر منصور ابن صالح سره د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا پیسې به د اسلامي علومو او عربي ژبې د پیاوړتیا په برخه کې ولګول شي.
و ای پولا به خاطر بهبود کیفیت تعلیمات اسلامی در کشور عزیز ما
دی وای د پیسې با پروگرام هیواد کې د اسلامي علومو د کیفیت په خکېدو او د عربي ژبې د ترویج په برخه کې ولګول شي. ډاکټر ورداک سرګند کړه چې د محل په افغانستان کې د اسلامي علومو نږدې 800 مرکزونه فعالیت لري چې 500 یې دارالعلومونه دي. او د کندوز امنیتی مسولان وایي چې تیر شپه په دې ولایت کې د کورنۍ او شخړو له امله 4 تنه وژل شوی. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د چاردرې ولسوالۍ په عیساخیلو کلی کې خپل ورینداره او درې ورېرونه په ډزو وژلې دي. د سرګند کړه چې قاتل په تیښته بریالی شوی خو د نیولو لپاره یې د پولیسو هڅې دوام لري. په خبر کې ویل شوی چې د دې پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی و. د اوتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
امریکایي سناتور جان کیری په پاکستان ژغ کړی چې په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. واشنګټن له ډېرې مودې راهیسې پر اسلام آباد د دې لپاره انتقادونه کوي چې د هغو وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره چې له هغه ځایه په افغانستان کې حملې تنظیموي کافي هڅې نه کوي. د امریکا دغه سناتور ویلي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وړاندې د وسلوالو ډلو د جنګي فعالیتونو لپاره د یو مسؤون ځای موجودیت د منلو وړ خبره نه ده. د ده په وینا پاکستان ته ښایي چې همکاري زیاته کړي او که چیرې اسلام آباد په دې اړه زیات حرکت ونه کړ باید نورې لارې په نظر کې ونیول سي. په یمن کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده شبکې 25 مشکوک غړي وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه حمله پرون وسوه. تر دې مخکې د یمن چارواکو ویلي وو چې دغه هیواد په جنوب کې پرون د امریکا د مشکوکو بی پلوټ الوتکو په دوه راکټي حملو کې 11 وسلوال وژل سوي دي. امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دوی هوایي ځواک دغه حمله کړې ده او کنه. خو په تیرو دوو اونیو کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې د یمن په جنوبي سیمو کې د القاعده شبکې درې مهم غړي وژل سوي دي. هغه دوه ترکی خبریالان چې په سوریه کې نیول سوي وو او له دوو میاشتو وروسته آزاد سول نن بیرته ترکیه ته رسیدلی دي. دوی د ایران په منځګړیتوب خوشي سوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود غلو پرون پر ټویټر دا خبر اعلان کړ چې دواړه خبریالان له سوریه څخه ایران او بیا ترکیه ته استول کیږي. دغه دواړه خبریالان د مارچ په میاشت کې سوریه ته تللي وو. دوی د سوریه او ترکیه ترمنځ پراته عدلي په شرط تللي وو تر څو د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د مخالفینو ترمنځ د جګړو رپورټونه او خبرونه خپاره کړي. چین، جاپان او شمالي کوریا موافقه کړې چې ډېر ژر د آزاد تجارت د یو تړون په اړه خبرې سره پیل کړي. د دریو هیوادونو مشرانو نن په پیکینګ کې دا خبرې کړې دي. د چین صدر اعظم وین جیباو پر دواړو هیوادونو ژغ وکړ چې نړیوال مالی بحران ته په توجه د موجودو اقتصادي ستونزو د حل لپاره همکاري زیاتې کړي. د چین صدر اعظم وویل چې نړیوال مالی بحران تر اوسه لا پای ته نه دی رسیدلی او د اروپا د پورونو د ستونزې حل تر اوسه مطمئن نه دی. چین، جاپان او جنوبي کوریا د نړۍ په سطح په سوداګرۍ کې عمده برخه لري. درې واړه هیوادونه په مجموعي ډول د نړۍ د اقتصاد 19.6% جوړوي او دوی په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سطح 13.5% صادرات کړي وو. خو درې واړه ګاونډیان د سیاسي مسایلو، د بې اعتمادۍ او د سوداګرۍ په برخه کې د موجودو ستونزو او پالیسیو پر بنا اختلافات لري. د ازادي راډیو اوري نن به د جرمني په تر ټولو ګڼمیشتي سیمې نارت راین او وست فالیا کې د سیمه ییز پارلمان لپاره انتخابات وسی. لشتر لژا 14 میلیونه کسان چې په جرمني کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو 15مه برخه جوړوي نن د رایو مرکزونو ته ځي. دا به د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د محافظه کار ګوند لپاره یوه عمده ازموینه وي. رپورټونه وایي ټاکل شوی ده چې په 2014 کال کې په جرمني کې عمومي پارلماني انتخابات وسی. په وروستیو کې یو شمېر ترسره سوي سرویګانې دا څرګندوي چې د اروپا د مالی بحران د حل لپاره د انګیلا مرکل د اقتصادي سپما له پلان څخه زیات جرمنان ملاتړ کوي. او د تاجکستان ځینې سیمې زلزلې لړزولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د زلزله پیژندنې د ادارې له معلوماتو سره سم د دغې زلزلې شدت د ریشتر په حساب 5.5 درجې وو او مرکز یې له کولاب ښار څخه شاوخوا 100 کیلومتره لرې اټکل سوی دی. تر اوسه پورې د دغې زلزلې له امله د مرګ ژوبلي او یا خلکو ته د مالي تاوانونو په اړه کوم رپورټ نه دی خپور سوی. دا و خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماښام 2 بجې او 8 دقیقې وې. نن یک شنبه ده، د غویا سور څلورویشتمه د مې میاشتې 14مه. نن په کابل کې د سولې عالی شورا غړی او سناتور مولوی ارسلا رحماني ووژل سو. په دې اړه مو د مشرانو جرګې لاکس لمال څخه هم په یو رپورټ کې خبر وو. په افغانستان کې د وژل سوی بهرنیو سرتیرو شمیر 3000 ته ورسید. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. په هلمند کې د ولسي جرګې یو غړی او د هغه لسګونو پلویانو له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند والی له دندې لرې کړي. تر 2:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي کې وخت و نور مسایل هم سیړو. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د سولې عالی شورا د غړي مولوي ارسلا رحماني د وژنې په اړه خپل څېړنې پیل کړي، خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. مولوي ارسلا رحماني چې د سولې عالی شورا د زندانیانو د کمیټې مشر او د مشرانو جرګې غړی هم وو، نن سهار د کابل په لویدیځ کې په داسې حال کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل سو چې په خپل موټر کې کار ته روان وو. دا چې دی چا وژلی له حمید مومند څخه اوري.
مولوی ارسلا رحمانی په تیر یو کال کې د سولې د علي شورا د پخوانی مشر استاد ربانی له وژنې وروسته د دې شورا دوه مهم غړي چې په کابل کې د ناپیژند وسلوالو کسانو لخوا وژل شو. استاد ربانی د تیر کال د سپتمبر پر وروستیو کې په کابل کې په خپل کور کې د یو داسې کس په ځان وژنې حمله کې وژل شو چې د ته د پیغام د ورکولو په پلمه ورغلی و. د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا مولوی ارسلا رحمانی د یک شنبه پر سهار مهال په داسې حال کې د وسلوالو کسانو لخوا وژل شو چې د خپل دفتر په لور روان و. د امنیت قومندانې مرسیال جنرال محمد داود امین له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې ښاغلی رحماني وژل شوی خو بل چاته کوم زیان نه دی اوښتی.
خپل کور مخې ته چې د بادیګاردان هم ورسره وو، البته په قتل رسېدلی دی او په شهادت رسېدلی، او دغه خبر مونږ ته راغلی دی. اوس مونږ تیمي بررسي او دغه هغه ټول عمل ته موقعیت لري. مونږ هم هغه ساحې او منطقې ته روان یو.
د کورنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلی دی چې د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي. دا چې امنیتي ادارې به په دې برخه کې څه وکړي او کنه، د دې قضاوت به راتلونکي وخت وکړي. خو د ښاغلي رحماني وژنه د سولې د عالي شورا لپاره یو ستر زیان بلل کېږي، او هغه په دې مانا چې د له استاد رباني وروسته د دې شورا لپاره خورا مهم بلل کېده. مولوی ارسلان رحمانی د طالبانو په واکمنۍ کې د لوړ زده کړو وزیر پاتې شوی وو، او طالبانو کې د پراخو اړیکو ته په کتو سره ویل کېدل چې د سولې په هڅو کې مهم رول درلود. په کابل کې د ایساب ځواکونو د قومندانۍ لخوا په خبر شوی یو اعلامیه کې مولوی ارسلان رحمانی یو بانفوزه شخصیت بلل شوی، او ویل شوی چې دا کار د هغو کسانو دی چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونو د رامنځته کولو هڅه کوي. مولوی ارسلان رحمانی چې د هیواد د سنا د مجلس غړی هم وو، د سولې په عالي شورا کې د بندیانو د خوشي کولو د کمیټې مسؤل وو. د له ازادي راډیو سره په خپل یو وروستۍ مرکه کې ویلو چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره پراخې هڅې کوي.
مجھے خلق کوشش کو آزادی کو چیز غلط اور پورو پر نسبت نیولی سوی او دا مجھے تصدیق کراتا ہو کہ دی اغا منطقی سپنگیری علماء شوراگانی و حتی دی حکمت داری و لسوال والی یو ها قسم خلق کم کوشش کو چیز مجھے مطمئن سو چیز دا خلق دی صلح پر گرش کار کئی بیا جنگ تا مخ ناری.
دا بهرنیو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو خوشی کول د سولې د ملي مشورتي جرګې یو اساسي سپارښتنه وه چې د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د مولوي ارسلان رحماني لخوا پر مخ وړل کېدله. په داسې حال کې چې د کابل پولیس د دوه وژونکو د نیولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې، وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړي، خو د ملا دادالله د فدایي محض په نامه یوې ناپېژندل شوې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. دا چې د دې محض مسؤلین څوک دي، له طالبانو سره کوم تړاو لري او کنه، او د څه لپاره مولوي رحماني وژلې، په دې اړه څه نه دی ویل شوی.
د مشرانو جرګې مرستیال او ځینو غړو د ارسلان رحماني وژنې ته په اشاره سره ویلي چې وسلول مخالفان سولې ته لیوالتیا نه لري. په کابل کې د ارسلان رحماني له وژل کېدو وروسته مشرانو جرګې د نوموړي وژنه په کلکه وغندله چې او خپل ورځنۍ غونډه یې هم پای ته ورسوله. د مشرانو جرګې مرستیال د پارلمان د غړو پر امنیت هم اندېښنه وښوده. جزئیات له احمد زبیر ژمند څخه خبري.
مشرانو جرګې ته د ارسلان رحماني د وژل کېدو د خبر له رسېدو سره سم د دغې جرګې ځینو غړو د نوموړي په شخصیت له لنډو خبرو وروسته خپل ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. د مشرانو جرګې مرسیال محمد عالم ایزیدیار چې د غونډې ریاست په غاړه وو، د ارسلان رحماني وژنه د دې څرګندوی وبلله چې د ده په وینا وسلوال مخالفین سوله نه غواړي. د ښاغلي ایزیدیار په وینا که څه هم دولت د سولې غېږ پرانیستې ده، خو ده وویل وسلوال مخالفین له ترور او وحشت پرته د بل څه په اړه فکر نه کوي. نوموړي د مشرانو جرګې پر غړو غږ وکړ چې وروسته له دې د خپل شخصي امنیت ته پام زیات کړي.
جدي پام وکړئ چې دښمن پلان لري څو په خپلو پسرلنیو او د اوړي په عملیاتو کې د نفوس خاوندان، مهم شخصیتونه، هغه کسان چې په بېلابېلو برخو کې لکه سوله، امنیت، اداره او رسنیو کې نفوذ لري له منځه یوسي. همداراز دوی غواړي د ملي شورا غړي، د سولې د عالي شورا غړي او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي برخو کې مهم کسان په نښه کړي. له همدې امله د دواړو جرګو له سناتورانو او وکیلانو نه مغوښتنه دا ده چې د خپل امنیت مسایلو ته جدي پام ولري.
د مشرانو جرګې او د سولې د عالي شورا غړي ارسلان رحماني د یکشنبه په سهار د کابل ښار په لویدیځ کې کله چې د مشرانو جرګې په لور روانو، د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شو. که څه هم ایزیدیار د ده وژنه د الفاروقیه په نوم هغو عملیاتو پورې وتړله چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو اعلان کړي، خو خپله طالبانو بیا د رحماني په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د نوموړي د وژنې مسؤلیت د دادالله د فدایي محاذ په نوم یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې چې ځان له طالبانو نه بیل بولي. په کابل ښار کې د رحماني وژنې د خپل امنیت په اړه د مشرانو جرګې د نورو غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. یو سناتور داود حساس وویل چې د مهمو شخصیتونو امنیت ته باید لا ډېره پاملرنه وشي.
زما په فکر تر څو چې په دولت کې واقعا په وزارت داخله او په درېسر ارګانو کې یو خپل ځان ته ونه ګذ یو تصمیم ونه نیسي او په تصمیم کې یو تغیرات او تبدیل تغیرات رانولي، تر هغه وخته به زموږ دغه شخصیتونه چې نن یې ګوره په افغانستان په یوه کونج او په بل کونج کې تروریږي، دا به تر دې هم اضافه کېږي. واقعا دا د دښمن دا لوی مرام ده.
د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی نو وروسته چې تیر میلادي کال په خپل کور کې په یوې ځانوژن کې حمله کې ووژل شو، ارسلان رحماني د افغان دولت د سولې د هڅو دویم مهم کس و چې په کابل کې وژل کیږي. د دغو کسانو وژنې په دې وروستو کې په افغان چارواکو کې دا نظر رامنځته کړی چې په افغانستان او له هېواده بهر هغه کسان په نښه کیږي چې په دې هېواد کې د سولې لپاره هڅې کوي. څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس هم تور ولګو چې په پاکستان کې یو شمېر هغه طالب چارواکي وژل شوي چې له افغان دولت سره یې سولې ته زړه ښه کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په څه باندې لس کلنه جګړه کې تر دې دمه 3000 بهرني سرتیري وژل سوي دي. اکثره بهرني سرتیري د افغانستان په جنوبي سیمو کې وژل سوي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
iCasualties.org انټرنیټ پاڼه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات خپروي وایي په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د وژل شوو 3000 بهرنیو سرتیرو په دریو کې دوه برخې امریکایان دي. د ناټو په نه پدې شمیره کې هغه څلور سرتیری شامل نه دي چې د شنبه په ورځ وشل شوې دي. دغه پاڼه وای یوازې په سګنی میلادي کال کې 150 سرتیری وشل شوې، په داسې حال کې چې تیر کال 1568 نړیوال اسکر په افغانستان کې وشل شول. په وشل شو سرتیرو کې 1988 امریکایان دي او په دوهم قدم کې برتانیا ده چې تر اوسه پورې 412 اسکر په افغانستان کې وشل شوې دي. یو سلو 58 کانډي اسکر چې له 2011 کال وروسته ماموریت روزنیزه بڼه لرلې د افغانستان په لس کلنه جګړه کې وشل شوې دي. هلمند ولایت چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د زیات فعالیت او نشې موادو په تولید مشهور دی، د بهرنیو سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ سیمه ثابته شوې ده. د iCasualties.org ویب پاڼې د رپورت پر اساس په هلمند ولایت کې تر دې دمه 855 بهرني سرتیری وشل شوې دي. د سرک د غاړې ماینونه په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو وژون کې وسیله ثابته شوې او د جرمني د خبري اژانس په وینا د وشل شو څخه د پاسه 3000 سرتیرو نیمایي د دغو چاودنو ښکار شوې دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را پدې خوا د وشل شو نړیوالو سرتیرو شمیر په داسې حال کې له 3000 اوړي چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو په پیل دوه دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن په اسلام آباد کې د پاکستان د لوی درستیز په ګډون له عالي رتبه چارواکو سره غونډې کړې او پر دوو اړخیزو روابطو یې خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ لري چې په ګډه اورو.
په افغانستان کې د اسلام ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن د پاکستان له نظامی مشرانو سره په کتنه کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د راپیدا شوې ستونزو د واري په باب ګټورې خبرې وکړي. با خبره منابع وایي چې نوموړي د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او یو شمیر نورو عالی رتبه جنرالانو سره وکتل او د پرتو ستونزو په باب یې تفصیلي خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه مشران د پاکستان له لارې په افغانستان کې ډېره ناټو ځواکونو ته د اکمالاتي کاروانونو پر مخ د لارې بیرته پرانیستو او په سرحدي سیمو کې د همکاري او پراخولو باندې وغږېدل. یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د دواړو جنرالانو دا خبرې ډېرې ګټورې وې او تمه ده چې پاکستان په نږدې راتلونکي کې یو وار بیا ناټو ته اجازه ورکړي څو د تورخم او چمن له لارې په افغانستان کې ډېره نړیوالو ځواکونو ته اکمالاتي مواد ولېږدوي. پاکستان شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې وروسته تر دې د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو بندیز ولګاو چې د دې ځواکونو پوځي هلیکوپترو د پاکستان پر یوې سرحدي پوستې برید وکړ او څلیریش پوځیانې ور ووژل. په عین حال کې دا هم ویل کیږي چې ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې د پاکستان مرکزی کابینه او هم په دفاعي چارو کې د کابینې ځانګړې کمیټه د دې موضوع په اړه ځانګړې غونډې وکړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې به پر ملکي مسؤلینو سربیره د پوز لوی درستیز او د ایسای مشر هم ګډون ولري. که څه هم د پاکستان دولت لا د دې خبرې پخلی نه ده کړی، خو با خبره سرچینې وایي ډېر امکان لري چې د پاکستان دولت او نظامی مسؤلین په دې غونډو کې د ناټو د اکمالاتي لارې د بیرته پرانیستو او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د همکارۍ جاري ساتلو پریکړه وکړي. جنرال ایلن په داسې حال کې له پاکستاني مقامات سره د مشکلاتو د واري کوشش کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو د جنرالانو ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب لوی درستیز ګډون کوي.
لوی څرنوالی وایي چې په تیر یو کال کې له 2000 څخه زیاتې د پوځیانو دوسیې څېړلې دي. دغه دوسیې تر ډیره د اداري فساد، اختلاس او له موقف څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د جرمونو په اړه دي. زاکیا غیاسی نظیر رپورټ راکوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې په تیر یو کال کې له 2000 څخه زیاتې د پوځیانو دوسیې څېړلې او د پاتې اجراتو لپاره یې محکمې ته استولې دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د پوځي سرنوالۍ عمومي رئیس غلام دستګي رنجبر د دوشنبې په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې اکثره هغه دوسیې چې د دوی لخوا څېړل شوې تر ډیره د اداري فساد په اړه وي.
موږ په دغه تیر کال کې 2000 دوسیې د فساد اداري د بخش نظامي فساد اداري کې موږ تحقیق او تعقیب کړی دی. اختلاس سوء استفاده د تجاوز سلطه وظیفي ویدي سر موده نقره شوي دي. محاکم د اکثرا قطعی فیصد حکم نوی شوي دي. دغه په مورد کې
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د پوځي سرنوالۍ په داسې حال کې د پوځیانو د جرمونو د دوسیو د څېړلو خبره کوي چې څو ورځې وړاندې ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې لوی سرنوالۍ په تیر میلادي کال کې د پولیسو د جرمونو 4,500 دوسیې څېړلې دي. په دې رپورټ کې د دغو دوسیو د جزئیات په اړه ویل شوي چې 1,06 دوسیې د وژلې، 2,200 له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې او 1,500 بیا د رشوت او غلا په برخه کې وي. د چارو کتونکو په وینا د پولیسو په لیکو کې بې سواده کسانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د پولیسو لخوا دا ډول پیښې رامنځته شي. د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د پولیسو په لیکو کې د نالوستو کسانو موجودیت یوه لویه ستونزه ده.
له بده مرغه کومې پیښې چې رامنځته کېږي زه پرې خفه کېږم او کله ناکله یو څوک پرې شرمېږي چې ولې دا پیښه وشوه، خو علت یې دا دی چې 95% پولیس چې موږ جذب کوو یا له 30 کلونو جګړو څخه اغېزمن شوي او یا هم بیخي سواد نه لري. زموږ لوی مشکل همدا دی چې څنګه وکولی شو دوی باسواده کړو او څنګه تعلیم ورکړو چې قانون پلی کړي.
د پولیسو لخوا د قانون ماتولو او تیروتنو په اړه په داسې حال کې رپورټونه خپریږي چې یو شمېر افغانان په ځینو برخو کې د پولیسو له چلند څخه خوښ کاری. خلک له افغان حکومت څخه غواړي تر څو د امنیتي ځواکونو په روزنه او سنبالښت کې ډېره هڅه وکړي تر څو په هیواد کې د امنیت په ټینګښت او له خلکو سره په چلند کې لا ښه والی راشي.
په هلمند کې د ولسي جرګې یو غړي او د هغه سلګونو پلویانو له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند والی محمد ګلاب منګل له دندې لرې کړي. دوی د اداري فساد، ناامنۍ، ناسمې ښوونې او روزنې او نورو ستونزو له کبله پر ولایتي ادارې انتقادونه وکړل.
په هلمند کې په لومړي ځل سلګونو کسانو او د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه وکړه چې د هلمند والی محمد ګلاب منګل له دندې لرې کړي. د یکشنبې په ورځ په دې خاطر احتجاجي غونډه د ولایت د مقام سره نږدې په کرزي لوبغالي کې جوړه شوې وه. قهرمان له خلکو غوښتنه وکړه چې نور په هلمند کې د دولتي ادارې په وړاندې چوپ پاتې نه شي.
ټول لوکس په ګلاب منګل کې دی. ګلاب منګل نور د هلمند د خلکو د مشکلاتو د جوابدهي توان نه لري. زه هیله ځینې کوم چې نور زموږ ملت ونه غمي، نور موږ په خپلو مابینونو کې ونه جنګي، نور دي پر کرزي صاحب باندې ږغ کوم. هلمندیانو په ډېر لوړ افتخار د ترایه ورکړې ده او د ده شاته ولاړ دي، سبا هم ولاړ دي، نن هم ولاړ دي. دا درون بار د مسؤلیت ته په مړانه درېږي او دا سبا مازدیګر د خارجیان ووځي. زه په خپلو هلمندیانو دا توانمندي وینم. ولې سالم مدیریت جوړ سره ولېږي، هغه مدیریت چې د ملت وه مشکلاتو ته جواب دي مدیریت په وسېږي.
قهرمان وویل په هلمند کې د پخوا په پرتله په زرګونو افغان او بهرني سرتېرو میشتې چې د هغوی له امله امنیت راغلی دی. هغه وویل اداري فساد، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي، ناسمه ښوونه او روزنه ناامني هغه ستونزې دي چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې نه هوارېږي. قهرمان زیاته کړه په هلمند کې تازه راغلی امنیت او نور مثبت تغیرات د نړیواله ټولنې او مرکزي دولت د توجه له امله دي. هغه وویل امکانات په خواته ډېر سوي دي، نو ځکه په دې کار کې باید د یو کس نوم نیک نه کړو.
که تاسو دغه موجوده امکانات چې نن برابر د درو کالو مخ سره مقایسه کړئ چې دای شي هغه په نیس کې وشي، اوس 20,000 افغاني قوا موجوده ده، اوس 28,000 خارجي قوا موجوده ده، اوس هغه د دنیا ټولې پیسې موجودې دي. په هغه وخت کې تاسو په ټول هلمند کې 1500 پولیس ودل. تاسو دا شی وسره پرتل کی بیا نو تاسو وښ پاغه وخت هغه خلک تر شاروالی تر خوشاوی کلاش وکنه شوتل ولې دا په دې شپږ وزره قوا باندې دا ټول من دینل نشي درغه ځایولر.
دا خبر ورسته تر هغه کیږي چې درې ورځې وړاندې د هلمند یو شمیر جهادي کمانډانانو او مخورو له دولت نه غوښتنه وکړه چې په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استاذي عبدالجبار قهرمان د هلمند وښړي او پر هغه تور ولګوي چې په هلمند کې د قومونو په منځ کې لاس وهنه کوي او بیت پاکره منځ ته کوي. خو جبار کارمان د سرګندونو پاړه د هلمند والی وین داود احمدی وای کارمان د خلکو سره د مزکو د ویش وعده کړو کله چې دولت د دوی د ناقانونو ویش مخونیول نو اړسو او خلک د دولتي ادارې په صدر راټول کړل. احمدی ول کارمان د مجاهدینو په خبرو درد اخیسته دی چې د احمدی په وینا ولایت په کې نظر نه لري، خو څنګه وکړ چې د کارمان غوښتنه ناقانونه وه او نوموړی اړ دی چې خلکو ته ځواب ورکړي.
و خبره دا ده چې دا د شاغلی قهرمان د غیر قانوني کړنو مخنی ولسوی ده، دای چې د غاصبینو سره لاس لري دغه مخنی ولسوی ده، د پداس یو عمل باندې لاس پوري کړای دی. دغه ادارې لاس راوړین دي چې د پر د زمينه مسايده و چې مسايده سول چې د په آرام فضا کې پټول لمن کې خپل کمپاین و چلوي او بیا بل اخره خلکو د ترای ورکړه او نن د دغه ولایتي ادارې دغه د چدی د دغه امنیت د تامین لامل چې د امنیت شته دینن مظاهره کوي.
په هلمند کې د لومړی ځل دی چې ولایتي ادارې په ضد خلک مظاهره کوي. مظاهره کوونکو له مرکزی دولت نه په هلمند کې د موجود ادارې فساد د مخنیوي غوښتنه کول.
تاسې ازادي رادیو ته غوږیږئ. نن د مور نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د نړۍ ټولو میندو خصوصا افغان میندو ته مبارک وي.
موري پمن مینا چرا گوري ز خود يم ختم هم دزرت کوري.
السلام علیکم، زمان نوم عائشہ ده. ټول د مور ورځ مبارک وای. خدای دې د ټول مور کاری ژوند لري. خدای دې هیڅوک بې مور نه کی. وډی دغه تروایه ده اے مشومانو، تم مورګان ډیر قدر کوي. مور بیا نه پیدا کیږي، خپل مورګانې خپن کوي. د مور خبره منئ، د مور د پخو لاندې جنت ده. که مور درنه ده راځي، خدای درنه راستی شي. او که مور درنه خفه وي، خدای به درنه خفه شي. زما نوم مابوبکر ده. ټولو ته د مور ورځې مبارکي وایم. آج چل مرغانی گھنٹے لری اے مسمانو، مور خبر من نہیں، مور احترام کو اے مرغانو، پر بچی جنگ نہ لے رہا ساتھ چپ کر نہ کہ تے وطن تاری راولی
مورے پمن مینا چرا. د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ځینو افغان ماشومانو پیغامونه واوریدل. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د پوهنې په وړاندې په پورته شو وروستیو ګواښونو هم بحثونه کړي. محور نه دولتي ورځپاڼې د پاکستان استخباراتي کاډي تورنې کړي چې په افغانستان کې د پوهنې د بهیر د زیانمنولو هڅې کوي. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان استخباراتي کړیو یاقي جنګیالیو ته امر کړی چې په زده کوونکو او ښوونکو حملو ته زور ورکړي او د ښوونځیو د تړلو تاکتیک د خپل کړي، ځکه د دغو کړیو په باور دا د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د له منځه وړلو یو ښه وسیله ده. ورځپاڼې لیکلي چې یوازې په جنوب کې 14 ډلې د ښوونځیو پر ضد د جګړې لپاره راغلي او په اروزګان، غزنی او زابل کې قومي مخورو او ښوونکو ته د ټلیفون له لارې ګواښونه کېږي چې ښوونځیو ته د تګ او د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو هڅه دې نه کوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ښوونځیو په وړاندې دغه جګړه بیا په شمال کې د ډار د روحیې د خپرولو له لارې شدت مومي. ورځپاڼې په پوهنې وزارت او عامو خلکو غږ کړی چې د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د هلې ځلې وکړي او د خپلو ماشومانو راتلونکي د وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان دولت وسلوالې مخالف ډلې او په تېره بیا طالبان تورن کړي چې ښوونځي سوځوي او د پوهنې د ودې په وړاندې خنډونه جوړوي. ورځپاڼې لیکلې چې دوی په افغانستان کې په خپله واکمنۍ کې هم د ښوونځیو دروازې تړلې وې او نه غوښتل چې افغان ماشومان د علم او پوهې له نعمته برخمن شي. ورځپاڼې لیکلې چې دغه ډلو ته باید دا موقع ورنکړی شي چې د اسلام له سپېڅلې نوم نه د خپلو ګټو لپاره کار واخلي، او دا ځکه چې د ښوونځیو سوځول نه په اسلام کې او نه هم په کوم بل مذهب کې روا ګڼل شوی دی. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا د کراچۍ په بندر کې د افغان ښوونځیو د کتابونو د بند پاتې کېدو په ستونزې بحث کړی. ورځپاڼې وړاندې په دې اړه په کابل کې د ځینو زده کوونکو او د هغوی د کورنیو نظرونه راغستي چې د پاکستان په دې اقدام سخت انتقاد کړی او هغې له افغان ماشومانو سره دښمني بلله ده. ورسپانې لیکلې چې ټاکل شوی وه دا 4 میلیونه کتابونه د ناټو په اکمالاتي کاروانونو کې کابل ته راوړل شي، خو د ناټو په یوه حمله کې د پاکستاني سرتیرو له وژنې وروسته د کراچۍ په بندر کې ایسار کړی شوی دی. ورسپانې لیکلې چې د پاکستان لخوا دا کتابونه په داسې وخت کې ایسار کړی شوی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره لاس او ګرېوان دي. هېواد دولتي ورسپانې بیا ښوونځیو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا اعلامیه راغستې. ورسپانې د دې اعلامیې په حواله لیکلي چې د علم زده کړه په هر مسلمان نارینه او ښځینه فرض شوی او نیکبخته دي هغه خلک چې د مسلمان اولاد ته د علم دروازې پرانیزي او دوی ته د زده کړې زمینه برابروي. ورسپانې دا هم لیکلي چې په دې اعلامیه کې هغه کسان بدبخته بلل شوی چې د مسلمانانو د زده کړې په وړاندې خنډونه جوړوي او د جهالت تیارو ته استوي.
په افغانستان کې د ماپښین 2:13 سوې مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، په دغه پروګرام کې د ماشومانو پر ودې باندې خبرې وسي. له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی یو په مشرانو جرګه کې انتصابي سناتور مولوي ارسلان رحماني په کابل کې د نامعلومو وسوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې سلګونو تنو د نامنیو اداري فساد او د بیا رغونې د سست بهیر لامل نن مظاهره وکړه. دوی خبرداري ورکړ کچیرې دغه ستونزې له منځه ولاړې نسینو مظاهرو ته به دوام ورکوي. امریکایي سناتور جان کیری پر پاکستان ژغ کړی دی چې خپل خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. د ویلې دی کچیرې پاکستان زیاته همکاري ونه کړي او په دې ارتباط زیات اقدام ونه کړي نورې لارې باید په نظر کې ونیول شي. په یمن کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده شبکې 25 مشکوک غړي وژل شوي دي. رپورټونه وایي دغه حمله پرون شوې دي. هغه دوه ترکی خبریالان چې په سوریه کې نیول شوي وو او له 2 میاشتو وروسته آزاد شول نن بیرته ترکیه ته رسیدلی دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه کسان د ایران په منځګړیتوب خوشي شوي دي او اول ایران بیا ترکیه ته لیږدول شوي دي. چین، جاپان او شمالي کوریا موافقه کړې چې ډیر ژر د آزاد تجارت د تړون په اړه په خپلو کې خبري پیل کړي. او نن به د جرمني په تر ټولو ګرمیشت سیمه نورت راین ویست فالیا کې د سیمه ایز پارلمان لپاره انتخابات وسي. او د تاجکستان ځینې سیمې زلزلې لړزولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د زلزلې پیژندنې د ادارې د معلوماتو سره سم د دغه زلزلې شدت تر شتر په حساب 15.5 درجې وو او مرکز یې د تاجکستان له کولاب ښار څخه 100 کیلومتره لري اټکل شوی دی. په دغه زلزله کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړ شوی.
یا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دیونی روغتي پروگرام ته ز فریده هورسیفی ل خپل همکارانو سره تاسو ته راغلاستم. په دغه پروگرام کې متخصص ډاکټر امیر محمد جلالی د ماشومانو د روختون اندرا ګاندی څخه را سره دی او تاسو پوښتنو ته ځواب وي. البته د یادونه ورده چې ازادي رادیو د دوونه راهیسی د ماشومانو د روختیا په اړه باندې ځانګړي پروګرامونه پیل کړی دي. په دغه تیر پروګرامونو کې مهم معلومات واوریدل چې هم د ماشومانو د جسمی روختیا او هم د ماشومانو په روحي روختیا باندې په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. د نن په پروګرام کې غواړو په دې خبرې وکړو چې د ماشوم وده باید څنګه وي. یو دا چې په ساده ژبه یې ووایو، یعنی یو مور په کوم عمر کې تمه ولري چې ماشوم دې کینی، په کوم عمر کې باید ماشوم ودرېږي، ولې ځینې ماشومان زر په لاره باندې روانېږي، ولې ځینې ماشومان لګروسته، کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي، کوم مثلا یو ماشوم 2 کلن کېږي او لا هم نشي ګرځېدلی، دې کې به نقصان به کوم ځای کې د تشویش وړ موضوع ده او که نه ده، کوم ټکي په پام کې ونیول شي. په دې باندې به ډاکټر صاحب امیر محمد جلالی معلومات راکړي او هیله تاسو نه هم داده شي لطفا په همدغه ځانګړې موضوع باندې که پوښتنې وکړي نو خبرې هم به د پروګرام وخت نه ضایع کیږي او هم به د بلې خوا په همدې موضوع باندې ډیر معلومات ترلاسه کړی شو. ډاکټر صاحب جلالی ډیر ښه راغلی.
سلام علیکم.
جنتی اوسئ ډاکټر صاحب. راځي همدغه د ماشومانو د ودې نه د همدغه ابتدایي مسلې نه شروع کوچی. مثلا هغه کله چې یو ماشوم دنیا ته راځي طبیعي خبره ده، نو چې کله موږ د ماشوم د ودې خبره یادوو نو هلته به د ماشوم د ونې اندازه ښیو یا بې وزن ښیو. ده په طبیعي توګه باندې د افغانستان په شرایطو کې دغه کوم وزن هغه نورمال وزن دی چې یو ماشوم دنیا ته راځي، ونې څومره یو بیا دغه راته ورو ووایي چې مثلا په هره هفته کې یا په هره میاشت کې څومره تفاوت راځي او دا څنګه یې لږ لنډ معلومات کراکئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به د خلکو ته وده ورو پیژنو چې وده څه شته.
کورم ودان ده خو ډیره خبره ده.
وده دی د جسمی غټواله ته ویل کیږي او انکشاف یې چې د څومره زکی ده څومره نور اعضای فعال دي دغه ته بیا په حساب انکشاف یې دوی باندې فرق یو کوي شي چې بعضی وخت راځي چې وده او انکشاف دواړه بیا په وده هم دي ته وایي چې د جسم څومره غټ شوی ده. تاسو مخ کې فرمایل چې څو وخت حرکت کوي څو وخت پیسې وزن څومره کیږي قطع څومره کیږي دا بیا په خپله په دې روش کې راځي چې دا دغه وده د ځینو شیانو په اړه لري چې هغه باندې باید دوی اول پوه شي. اول د دې انکشاف چې د وده او انکشاف دواړه وده په داخله رحمي کې ده او بیرون رحمي کې په داخله د وخت چې دا وخت چې القا صورت نسیا نطفه تشکیل سي آیسته آیسته دا وده کوي په حساب خپل هغه کې د آزاد تشکیل تشکل کې ورسل درې میاشتې د جنسیت په حساب معلومیږي چې دا کچرته څوک په حساب الټراساونو کې د وخت نه ورسته معلومیږي چې دا الګ د کنجلې د ورسې د نور آزاد انکشاف کې په حساب او آیسته آیسته دنه یو کامل ماشوم جوړیږي چې ورسته دنیا ته راځي. ودا شان ټول د غزینه عوامل پورې اړه لري. اول چې دا ارثیت ده، ځینې ماشومان د نژاد په حساب باندې د غوي ټټقت دي یعنی قدی ټیټ وي نو هغه ځانته موضوع ده او ځینې دي
یعنی مثلا کپلار مور نیکی ټیټ وي هغه سیونه د دوی دی په قام کې همداسې نو بیا دا برست نسل ما هغه سره ځي ارثیت نه مطلب هم ده
او دې دې باندې باید پوه شي ځکه چې بس په بازه کسان وایي چې ما قدم تیر دی ما دې مېرمن تیر دی دا ما غوښه ویل نه جګه کې دې ته نو ویل کېږي باید جګه وایو نو دا بازه عوامل دی بل فامیلیا غدي بل محیطي عوامل دي اجتماعي عوامل دي فزیکی عوامل دي تغذیه عوامل دي عمر په حساب جنس په حساب دغه شان ناروغي دي دا هم پدې کې رول لري څوک ناروغ وي هغه جسم په حساب انکشاف نه کوي وده نه کوي نمونه کوي دا ځینې اجتماعي عوامل دي. په ځینو ځایو کې مثلا ګرمو مناطقو کې څوک زر ماشومان یا جرکانې یا لکان زر بلوغ ته رسېږي مګر برعکس په ځینو سړو سیمو کې لکه افغانستان کې سالنګ د هغوی منطقو کې غټ وي مګر بالغ بلوغ ته نه وي رسېدلی یعنې جسم غټ وي مګر برعکس په ګرمو سیمو کې د هغوی هورموني فعالیت زیات ده هغوی ټیټ سن کې ضرر کېږي بلوغ ته رسېږي. دا بعضې عوامل دي او د جنس په حساب باندې چې تاسو خبرونه زیدا نارینه او قد لوړ ښځو اکثرا ټیټ
نه هپکیږي به ولې نو چې دینو
او تغذی په حساب د څوک صحیح تغذی کېږي هغه وزن اخلي او ځینې بیا هغه د موږ تبابت په حساب باندې د ماشومان په دریو هغه باندې تقسیم شوي دي چې ځینې دي وزن یې ډېر دی خو مګر لټ وي ځینې وي چې مناسب وزن لري چې ډېر نه ده کم نه ده هم چالاکه ده هم سیاتي ښه ده. ځینې بیا ډنګر دي خو مګر ناروغ نه دي او ډېر چست چالاک دي. دغه بیا په هغه پورې فرق کوي، په محیط پورې هم فرق کوي او د امراضو په حساب هم فرق کوي، تغذیې په حساب هم فرق کوي. نو دغه د ماشوم هغه چې تاسو مخکې ویلې ماشوم چې کله نوی دنیا ته راسي نو دوی په حساب ونه یا قد د پنځه څلوېښت تر پنځوس یا پنځه پنځوس پورې ونه وي
سانتیمتر
وزن په افغانستان کې سانتیمتر پورې په افغانستان کې نورمال وزن چې موږ دلته په حساب کړی ده دو نیم کیلو د موږ هغه لپاره معیاري وزن ده چې دې نه کم وي د کم وزن ماشوم ویل کېږي او دې نه چې پورته وي دا نورمال وزن ده په افغانستان کې. چې دا نظر په سن باندې نظر په عمر په تیرېدو باندې دا زیاتېږي یعنی په اول ورځو کې دوی ښه وزن اخلي او آهسته آهسته چې عمر ډېرېږي بیا وزن اخیستل کمیږي په اول هفته کې ماشومان وزن نه اخلي چې دوی د دې باید تشویشونه کی. په اول هفته کې ماشومان برعکس خپل وزن له لاسه ورکوي، بعد له یو هفته نه، یعنی یو اونۍ نه وروسته د یې بیا په سری ډول په وزن اخیستلو باندې شروع کوي، او آهسته آهسته تر یو کلنی پورې دی اول شپږ میاشتې ښه وزن اخلي، بیا غوره تر یو کلنی پورې وزن اخلي، بیا نو بتی وزن اخلي. چې دې ته باید تشویشونه کی چې ولې اوس نو زر زر نه چاغېږي، مخکې چاغېده او اوس نه چاغېږي. نو دا نظر په سن باندې په محیط باندې دا هغه هم فرق کوي،
او ډاکټر صاحب
د مور د راهم وزن پورې هم فرق لري، ځکه بعض ماشومان چې کم وزن پیدا شوي وي نو هغوی دنیا ته کم وزن راغلي، یا د مور په رحم کې چې وي هغلته صحیح نه تغذیه شوي، هغوی وزن هملته کمی، چې هغوی ته موږ په حساب کم وزن ماشومان ورته وایو. ځینې چې په خپل وخت باندې ته پیدا شوي هغه هم موږ په حساب باندې لوبرت دی، کم وزن دی او پریماچور یعنی خام دی، چې هغه بیا ځان ته په حساب مراحل لري چې په هغو مرحلو کې باید سبکه سبکه وزن واخلي.
خبر په دې به یو ورځ اتمن خبرې وکړو چې دا مخکې د وخت نه ماشومان یا بې مودې ماشومان چې دنیا ته راځي ولې او څه ډول مرسته ورسره وشي. خو دا یو دوه مسلې زما ذهن ته راغلې، دا اوس د اوله پوښتنه مې به درنه وکړم. اول دا چې د تاسو دا د وزن خبره وکړله، په افغانستان کې ډېر خلک په دې نظر دي چې مثلا ماشوم چې هر څومره وزن ډېری وي دا ډېر صحتمند ماشوم دی، ګوري وي سرو سپین گرد مخی دی او غټ دی، دا وی صحتمند ماشوم دی. تاسو د ماشومانو د ډاکټر په توګه باندې دغه د ماشوم ډیر وزن دا د صحت پورې مربوط بولئ او کنه دا اضافه وزنی بولئ، څه فکر کوئ دی؟ یا کوم معیار شته دی ته سرون؟
بعضی هغه میندې چې په شکر ناروغي باندې اخته وي په هغوی کې ماشوم وزن زیات وي، ځکه چې هغه د طبي حساب باندې هغوی دا میتابولیزم دی وجود یا وزن اخیستل نسبت نور ماشومان ته سری وي، دا یو ښه حالت نه ده. بیرته بیا د ماشوم وزن له لاسه ورکوي. ځینې وي چې صحتمند وي او هغه ډېر نادر دي، چې هغه په زرو ماشومانو کې یو وي چې د خپل حد نه وزن زیات وي، نور هغه ماشومان چې په طبي شکل باندې خپل وزن لري او دغه نه یا زیات نه وي، نورمال وزن وي، هغه خو ښه صحت لري. هغه ماشومان چې ډېر وزن لري هغه تثبیت شوی ده چې هغوی لټ او لیاقت نه لري، یعنی د ذهني لحاظ هغوی دومره ښه انکشاف نه کوي، هغه او په ټولنه کې هم هغه دومره هغه نه لري، محبوبیت هم نه لري، و دا ډېر چاغ ده او لټ ده. او دلته تجربه شوي دي هغه ماشومان چې وزن کم چست چالا کوي هغوی لیاقت هم لري، یعنی لایق ماشومان دي. په دې مکاتبو کې موږ په دې باندې څه موده کار وکړو تر څو دغه معلومه کړو چې کوم ماشومان په حساب ذهني لحاظه ښه رشد کړی ده. هغه موږ ته تثبیت شوه چې هغه ماشومان چې وزن ډېر ده برعکس د هغوی دماغي قوت نسبت هغوی ته بیا ضعیفه وي.
ښه، یعنی چې هغې دغه نه یو بله مسله دا یوه خبره خو ما وکړه که نه، ما وایي چې ما ته دوه پوښتنې پیدا شوې وي، هغه یوه خو تاسو جواب کړه. یو بل تاسو ویلي چې دا جنسیت وروسته له درې میاشتنۍ معلومیږي، یعنی دا معلوم شي د مور په نس کې چې دا هلک دی که جینۍ ده. خو دې سره یو لنډ رڼا واچوئ، دی باندې ځینې وخت دا ډېرې پوښتنې دي، که څه هم موږ پخوا هم په دې خبرې کړې دي، خو بیا هم جالبه ده هغه اورېدونکي چې اوري ممکنه ده ورته ښه معلومات وي. اکثرا دا د پښتنې وړ موضوع ده چې وی ولې انجلۍ شو ولې هلک شو، اکثرا ښځې په دې باندې ملامتي کیږي چې د دې وی فلانې لور کیږي، بیا میړه یې لاړ شي بله ښځه وکړي، وایي چې دا خو انجلۍ زیږي داسې یو ښځه وکړم که چېرته د هغې زوی وشي، بیا تصادفاً که چېرته د هغې زوی وشي خو هغه به بختوره ښځه حسابېږي او دا غریبه بختوره نه حسابېږي. یعنې دا یو ټولنیز مشکل هم دی په عین وخت کې. یعنې تاسو د طبي او ساینسي لحاظه په دې موضوع باندې که لنډې خبرې وکړئ، بیا به بیرته د ماشومانو د ودې موضوع
تراشو. نو دا خو د هغه په حساب باندې کروموزومي هغه دی چې د ایکس وای کروموزومونه دي چې دا سره یوځای کېږي، دغه ته هغه په نتیجه کې دغه جنسیت راته پیدا کېږي، چې دا یو ځان ته طبي موضوع ده. مګر دا ده چې دوی باید په دې باندې تشویش ونه کړي، ځکه دا د خدای ورکړه ده، خدای په ورکړه کې باید دوی تشویش ونه لري. او بهترین نعمت اولاد ده، څه هلک وي څه نجلۍ وي دې کې باید سره کیبر ونه کی. او که چېرته دوی دغه کسان بل وادو کې او کچرته بیا مې دوی د کروموزومي یو ځای والی درست نه وي نو بیا هم نشي کېدای چې هغه د زوی خاوند سي. او په دې باندې دوی باید شکر وباسي چې ماشوم یې صحتمند وي. که چېرته دوی مسلمانان وي په دې عقیده ولري چې د خپل دوی د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنې مونږ تاسو ټولو پیغمبر و دغه زوی نه ده پاتې شوی، دغه لوران یې په حساب هغه ده اوس چې د خاندان څوک پاتې وي اولادونه یې لرل هغه لور والی. نو مونږ باید په دې باندې اتکا وکړو چې دواړه اولاد دي، څه لکوي څه نجلۍ وي، دا باید ځان تلقین کړو، په دې باندې ځان قناعت ورکړو چې دا د خدای ورکړه ده. نو په دې کې باید
د ساینسي پلوه
دا ته اقدام ونه کړي.
دا خو تاسو
ساینسي پلوه مخکې درته وي د ایکس وای کروموزومونو د یو ځای والی، که چېرته دا د وای او ایکس کروموزومونو سره یو ځای کېږي، یې دې په نتیجه کې رامنځته کېږي چې دا نو بیا بیل مباس ډېر وخت واړي
شي. نه یعنی فقط لنډه راته ووایي، لنډه یوه جمله کې دا کروموزومونه د تاسو ایکس ایکس وای یعنی د ښځینه هورمون دغه جینونه د کروموزومونه دا یوازې په ښځو کې دي او په سړیو کې هغه تاسو ویلي چې ایکس وای، یعنی په دې حساب باندې یعنی دغه مسله نارینه پورې مستقیم ارتباط لري، نه باید یوه ښځه په دې باندې ملامت وبلل شي.
دا دوی پورې ارتباط لري، نه نه ښځه په دې کې ملامت نه ده، هغه نارینه خپل په دې کې هغه له په دې کې دا تغیرات بیا وروسته راځي. کېدای شي په دوه مدرې ماشوم کې دا تغیرات راسي، په روسي ماشومانو کې راسي، او که چېرته بل واده وکړي ویلې ښځه دې موږ په شفخالي کې همداسې ډاکټران درې ودونه کړي دي، تر اوسه پورې دوی د اولاد یعنې زوی خاوندان نه دي شوي. نو دا ته پته راشته څوک نه کوي، کېدای شي چې بیا بعدی ماشومانو کې دا تغیرات راسي، یعنی بعدی هغه کې حمل کې دا تغیرات راسي، دوی د زمان خاوندان شي. او دواړه د خدای نعمتونه دي، په دې باندې باید شکر وباسي.
ها کوشش به وکړو چې اوس د اوریدونکو ټلیفونونه راواخلو او وګورو چې څه پوښتنې لري اوریدونکي. البته تاسو نه به خپلې پوښتنې وکړي، د پروګرام په ترڅ کې به خبرې وکړي چې د ماشومانو د ودې هغه اولې نښې کمې دي، څنګه سړی پوه شي چې ماشوم مې سمه وده یې کړې ده که نه ده کړې. مثلا یو څوک کلي کې دی کنه ډاکټر صاحب، اوس هلته ډېر ډاکټر هم نشته دی چې دا ورشي، یا مثلا امکانات نه لري. هغه خپله سړی په دې کور کې کوم ټوکې ته متوجه کېدای شي چې مثلا کومه میاشت شوه ماشوم مې په څه وضعیت کې دی، مثلا ماشوم مې د پنځو میاشتو شو ونه یې څنګه ده، یا مثلا وده یې څنګه ده، یو مور څنګه وکولی شي ځان سره لږ لږ قیاس کړي. په دې به تاسو لږ وروسته راته خبرې وکړئ په ساده ژبه باندې. یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ لطفا. وعلیکم السلام، ډېره ښه راغلی.
تاسم خرانګلاو زم خورې ما د سپښتنه د نیمګې او خور ده یزې درې ماشومان دي، بیا دې مالو په ایس خکېږي نه سیغاتي دومره دواګانې کوي چې بيخي مالو په ایس خکېږي نه درې واړه جنکې دي.
ها ته ټلیفون دی وساته ډاکټر صاحب درنه پښتنه وکړي چې ته وایې مایو به څنګه مایو به څه تکلیف وي د تکلیف یو وایې ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب جلالي
بل صاحب او اول خبره پښتنه سینو کوي چې دا مور او پلار یعنی دې ماشوم مور پلار سره خپلوان دي کنه؟
مور پلار سره خپلوان دي، دا میری چې دا غږ موږ د کاکا زوی دی، دی خپل د کاکا زوی دی.
بل دې حمل په جریان کې دوی کومه ناروغي درلودل کنه؟
نه هغه چې هغه د ماشوم دي چې کنه نور ښه چالاک یې ښه چستی خو بیخي ډنګر داسې زوب دي، بیخي زیات زوب دي، دواګانې هر څومره پیسوي څه ښه کېږي نه، دو کالو پورې هم ناستې، درې کالو پورې هم ناستې درد کېږي نه.
نو تا خو مخکې ویلې چې مایو به وي، دا خو مایو نه ده، دا خو نظر په هغه باندې ده چې ده ته غذې درسته شي. کوټې مو هفته ورخه دي که سیاروخه دي، لمر ته دي که سویر ته دي، او پوډري شیدې ورکوي که د مور شیدې ورکوي؟
پوډري شیدې هم چې ډاکټر ورته وویل چې هغه نه خوري، سریلاک ورته شروع کړي هغه نه کیله هر څه چې ورکوي ډاکټران ورته چې دا رښتیا هېڅ رښتیا نه لري، د مور شیدې هم چې زیاتې دي بېخي کمې خوري، زیات هېڅ شیدې نه خوري.
او ډاکټر صاحب
پوډري شیدې ورته شروع کوي په کومه میاشت پوډري شیدې ورته شروع کړې وي؟
اول کې خو دې دوه میاشتو چې پوډري شیدې ورته شروع کړې، بیا هغه نه خوري، بیا یې ورته بدلې کړې ګردیز کې سید کریم ډاکټر ورته بدلې کړې، بیا یې کابل ته وړ هلته مې ورته بدلې کړې، چې شیدې څو رقم ورته شروع کړې، نو اوس اوس چې سیریلاک ورته شروع کړې پیرني ورکوي هېڅ پیرګېږي نه.
ها ډاکټر صاحب بل پښتنه کنه لري د دوی ډیر مصرف کیږي، کوم عاجله پښتنه کلري وایي کوي بیا به وروسته خبرې وکړي.
سید مو جواب ورته
خا ډیره زیاته مننه خورکې ته رادیو واوره خور سره د ګډه کینه دوړې واوري ډاکټر صاحب معلومات در کی کور دی ودان مننه ټلیفون ندی خا خا اها واوره اورما
زه چې دا کوم څو اړین یو د ټلیفون وګورم خو د کور ما سره یې بیا چې د اخترا ما چې د موږ ټلیفون زر نه وچتاوي ما څو پیری وکړه ته تاسو ټلیفون چې نیم غږ ما
څه وای 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 ان شاء الله مونږ خو ډیر کوشش کوو خو ډیر اوریدونکي ټلیفونونه کوي تا غوندې دغسې ډیر اوریدونکي دا اوس خدای خبر چې پلس هاو کسان ټلیفون کوي که مونږ دا پرله پسې ټلیفون واخلو 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 به هیڅ وخت نه چې ورته جواب وکړو تاسو نه بخښنه غواړو حتماً کوشش کوو چې جواب درته وکړو دا اوس هم ښه شو چې تا خبرې وکړې لږ وروسته به ډاکټر صاحب جلالي درته مفصل جواب ووایي کور دې ودان او خوریان دې لوی یو بل اوریدونکي دې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
سلامونه علیکم ټول محترم ډاکټر فریدا جان خورسات او ډاکټر صاحب سلامونه وایم چې وادار صبر خیل من ننګرهار
مهرباني وکړه صبر خیل صاحب
تاسو پښتانه نورم غواړم باندې باندې پښتانه کوم تر څو نور او دونکو وختونه نیسي او پښتانه مې بابا ډاکټر صاحب محترم نه چې مې دې څومره عمر کې دی ولاد وځيږي چې په افغانستان د تاسو معلوماتو سي خندې مکان دې په کوم عمر کې وځيږي به څومره واش کې دوی بچان وځيږي چې هغه بچان چې حتمان او خراسي او بل څه چې عمر یو بچای وځيږي لغه نورسته مور لا یو دې څومره وخت پس به دې بیا د ولادت د شروع ډول اراده ولري چې بل ولادت شروع کی دا دوه پښتانه او درې پښتانه دا لرم چې کله ماشوم یا د تینه دیر سی او یا نه د څو خوراک ته برابر دي خو خوراکونه ماشومان ته ورکړل شي تر څو د دې په اړه نازک دوه باندې پات نه لګيږي او د دې د چسنو لپاره ښه تمام شي
خکور دی ودان ډیر خسته پښتنه دی وکړلې ډاکټر صاحب ځواب وایي بخنه غوړو غوړیدونکو نه چې په ټلیفون کې دی او نشو کولای ورته ځواب وایي ډاکټر صاحب جلالي به کوشش وکړي چې تاسو پښتنه ته ځواب وایي اول برا شو دغه خور چې ګردیز نه ټلیفون کړي او خران او دغه ته به دی ته په اول ځواب وایي بیا برا شو د صبر خیل سي پښتنه ته
خور خو مخکې اول وکړه چې فلج خورا الحمدلله فلج نه هغه په خورځوکی باندې افسوې ته غزي اخته وزه چې دوی دې چې وو ډنګر دی او داسې سم نه ګرځي نو دا خو دې ته په ناقص ډول باندې غزي کوي ځکه چې تر شپږ میاشتو پورې باید کاملا ماشوم دی مور شې دی واخلي او دې ته نور اضافي فرمولا یا مصنوعي شوه دی ورته ورنه کړی شي ځکه دې مور شې دی هم غذا ده هم دوا نو په دې وخت کې دوی باید کوشش وکړي چې اتلوسه کوشش وکړي چې مور ته غذی ښه کې یعنی مور ته ښه غذا ورکړي مایات ورکړي چې تو د مور شیدې زیات سي او د مور په شیدو باندې ماشوم را لوی کړي او که چېرته بیا مور کوم ستونزې ولري بیا نو داسې شي چې هغه نظر په هغه باندې مناسب وي چې موږ په قوانینو کې یا نړیوالو د اطفال قوانینو کې دا نشته چې ډاکټر دی باید شودي ورته توسیه کوي یعنی پوره لیشو د شپږمشنی پر باید توسیه نه کوي هغه ډاکټر چې دا کار کړی ما په نظر باندې درست کار نه کوي باید مور یې اڅولې وای چې مور شودي ورکړی وای او نظر په هغه باندې چې د شپږمشنه کوي هغه ځان ته مخصوص شودي دی چې باید ورته ورکړی شي چې هغه مونږ اقنه لرو چې د میلیار خلک واڅو دي ته مونږ دې ته اڅو تر څو د خپل شودي ورته ورکړي او کله چې د شپږم میاشتنه پورته سوې دي ته باید اضافي خواړو شروع شي یعنی هغه شي چې نرم نرم شان کور کې دوی لري داسې نه ده اتمی چې دوی به د بازار نه تیار خواړه اخلي چې دوی سوې ته غوښته
لګ لګ په حساب
هغه او هغه خواړه چې دوی کور کې دی غوي لواب دی لګ لګ دی په حساب او استه استه کم کم ورته ورکی تدریجا نه هغه په نور خوړو باندې عادت کې کوشش دی چې اول غلمین شان یعنی د غنمو محصولات ورنکړي دی ورېجو محصولات کې ورکړي شي هغه به تر دي او بیا کولای شي چې په اومیاشتنی کې د باندې لیکتوري صفه کې پاتې میاشتنی کې همدغه سي او په نه میاشتنی او لس میاشتنی کې یو کار نور صدې کولای شي چې څه دې خوري دی غنه ماشوم ته یو برخه ورکې په باندې تغذیه کې او په بیځای پرېزونه د نور کې مونږه ګورو چې دوی هغه نور کې چې وای ماشوم کړنیږي دا ډیر ځکه دا رواج ده وای چې هغه مور کې ګونګي کېږي وای انا وای چې دا ګونګي کېږي دا ډیر غیر علمي خبره ده په دې باندې تغذیه کې یعنی هغه ډیر پروتین لري
ډاکټر صاحب جلالی دا ستاسو خبرو سره د ډاکټر صاحب یوسفزی یو خبره را یاد شوه چې ورځې په پروګرامونو کې ویلي چې وایي چې د طبي لحاظه هیڅ مور بې شیدو او کم شیدو نه ده، خو په شرط د دې چې په سمه طریقه باندې شیدو ورکړی شي. ماشوم ته ده ویلي چې هر څومره چې ماشوم د مور تیر وي په هماغومره اندازه باندې دغه د شیدو د تولید پروسه ډیریږي. او تاسو هم دا خبره دادې وکړله، هم ویلي چې تر شپږو میاشتو پورې ضروري ده چې ماشوم د مور شوده وخوري. او تاسو هم دا خبره وکړه چې د مور شوده هم پوره خواړه دي، هم پوره اوبه دي، او هم دوا ده. ستاسو خبره هم غذا ده، هم دوا ده. نو هیله ده چې دا خور چې ټلیفون یې کړی و د خوریان دغه موضوع دوی مراعت کړي. مور یو کومه اضافه بله خبره لري مهرباني وکړي.
موږ یو خپله شخصي تجربه په روغتون کې ورته وایو، داسې ماشومان شته چې هغوی سره نیا بستر شوې ده. هغه مور ته وایي چې ته دا ماشوم واڅوه چې تی ونیسي، تر څو دا تی لودل هیر نه کړي. هغه انا چې یو هفته یا دوه هفته شیدې ورکوي، په انا کې شیدې پیدا شوي چې هغه هېڅ د اولاد خاوند پیسه په هغه وخت کې نه وه. یا دا چې ترور یا خاله یا عمه یې ورسره بستر وه چې هېڅ واده یې نه و کړی. هغه مور ته وایي چې ته دا تی ته اچوه تر څو عادت ورسره پیدا کړي، او بیا خپل اصلي مور ته چې هغه یا ناروغه وي یا به نه وه ورسره چې هغه عادت هېر نه کړي، هغه هم شیدې پیدا کړي دي. نو څه پاته شوه چې اصلي مور وي. اصلي مور چې شیدې ورکړي، نو دوی کوشش دی وکړي چې خپل تی پرې مینځي، ګرمې په ګرمو بوی پرې مینځي، مساج کړي، آهسته آهسته دا پیدا کړي. داسې نه چې دوی خواړه ونه خوري، په کباب باندې شیدې نه پیدا کړي، مګر برعکس ترکاري شوروا چې دوی وخوري شیدې ډېریږي، مایا ډېر واخلي. د څنګ کې داس خوراک چې دوی په خپل محیط کې پیدا کیږي هغه دې ورسره وخوري. دې انا د پیرزو پریزونو نه ډډه وکړي چې هغه ورته وایي مستې مه خوره، شیدې مه خوره، سپین شار مه خوره، هګۍ مه خوره. داسې دا پریزونه پرې وځي چې جوړ مور وي چې شیدې ولري دا وچیږي. خو برعکس که چېرې دا خواړه ورته ورکړی شي، دا انشاءالله آهسته آهسته شیدې پیدا کیږي. خصوصا هغه اول شیدې باید قطعا هېرې نه کړي. هغه اول چې پکتیکا پکتیا کې ورته کنډاتی وایي، هغه نه ورته وایي کنډاتی، دوی ورته وایي هغه باید ورکړي چې هغه دې واکسین حیثیت لري، ځکه دا کې داسې مواد شته چې د هغه د دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا ماشوم له ډول ډول ناروغۍ نه ساتي.
ها، نو هیله منم چې دغه توسې دوی په نظر کې ونیسي، یعنی دا د دوی د خور کوشش وکړي چې خپل ماشومان د خپل شوده ورکړي څومره چې امکان لري. نو دا چې وایي چې شوده نه لري، نو دا وجه یې دا ده چې د خپل ماشوم ته شوده نه ورکوي، هغه تینر وي او دا فکر کوي چې زه شوده نه لرم. په هر حال
دا یو فورمول دی پیدا کړی ده، یو فورمول اوس په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره بیا وایي چې دوی بعض میندې اوازې غوږو کې ورسیږي چې که زه ماشوم ته شیدې ورکړم نو زما اندام خرابېږي. موږ څو داسې واقع لرو چې هغوی موږ پوښتنه کوي چې ولې نه ورکوي، ولا زما اندام بیا خرابېږي زه دا ورکړم.
اندام بیا خراب شي که ورې نه
کړي، دا دوی ته زه په زغرده وایم چې په اندام خرابولو کې هېڅ رول نه لري، بلکې دوی اندامونه به سالم او د ډول ډول ناروغیو نه چې د تیو کانسر یا سرطان د رحم کانسر سرطان د دې نه د شیدو په ورکولو سره د دې نه مخنیوی کیږي. که چېرې دا ورکړي د حمل وقفه په دې باندې تامینیږي، یعنې که چېرې دوی خپلې شیدې ورکړي په منظمه توګه باندې هورموني تغیرات رامنځته کیږي، هغه د دوام حمل موده اوږده کیږي، یعنې زر دا حمل ناخلی. نو دی عملگی ضد دواگانو د استعمال هم د مخکې کیږي، یعنی ضرور نه چې بیا د عملگی ضد دوا واخلي که چېرې دا منظمه شودي ورکی.
ها، دا د صبرخیل سه پښتنې له ننګرهار لاندې لاندې به زه درته وایم او لاندې ځوابونه ورته که سم چې تاسو په تیرو پروګرامونو کې تاسو بلې تاسو یو څه ځواب ویلې او چې کوم عمر کې باید یو مور اولاد وزیږي. لاند فقط دوه جملو کې راته وایم کوم عمر مناسب
دی. اتلسونه لوړ وي او د پنځه درسونه کم وي، دغه ډېر ښه سالم ماشومان دنیا ته راوړلی شي.
یو مور چې یو ماشوم راوړي، بل ماشوم باید څومره وخت وروسته راوړي؟ وقفه څومره وي؟
وقفه خو که چېرته دوی منظم فامیلي پلانینګ ولري، څلور پنځه کلونه وروسته باید دوی ماشوم راوړي، تر څو هغه ماشوم خودکفا سي، خپل کور کې وکړی شي، چې خپل دی تشناب ته هم لاړ شي او خپل ځان په حساب سنبال کړي. دا وقفه ډېره ښه ده، خو که ډېر بیا بیا دوی عجله لري نو دو کالونه باید قطعا کم نه وي ځکه دا قرآن آیت کوم ثابت شوی چې دو کالو کې باید مرشدی ورکړي دی وقفه باید په نظر کې ونیسي او د خوراک په اړه دی ویل چې خوراک ته وخت شروع شي ما مخکې مو وایي چې ویننګ یا اضافي خواړه باید له شپږ میاشتې نه وروسته ماشوم ته شروع شي تدریجا هغه په اول نرم خواړه وي بیا تدریجا بیا سخت خواړه او بالاخره یو کال نه وروسته کولی شي چې دی اڅ وخوري
ها او تاسو دا د مخکیم دا خبره وکړه چې کوشش وکړي چې اول هغه شین چې غنم لري هغه نه ا د وریجو نه جوړ شي شین لکه فیرنی د وریجو ورته جوړ کی یا دا شین لکه لګ ورکی او بیروسته د غنم شین
بارسه
ها نو کوم ودان ډاکټر سیب جلالی به د پروګرام په دوهمه برخه کې نور معلومات هم راکې دا برته وی چې ولې زینی ماشومان مثلا زر کینی ولې زینی ماشومان لګروسته کینی ولې زینی ماشومان زر ګرځي څنګه وکول شو چې مرسته وکړي چې ماشومان خو د وکی په دې باندې به راته نورې خبرې هم وکي او تاسو هم کول شي چې بیا وروسته ټلیفون وکړي او خپل پوښتنې وکړي تر هغه دا چې بیا د پروګرام دوهمه برخه شروع کیږي تاسو را بولم د خبرونو اوریدو ته لمړی برشو د افغانستان پیښو ته وابه ورو چې په افغانستان